درنو افریدونکو السلام علیکم. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وای چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د مسکو د غونډې حال هم درکو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په میدان وردګو کې د پاوز هلیکاپټر د علي پور وسلوالو کسانو وشته. د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی د سملاسي اوربان غوښتنه کړې، او کرملن د جو بایدن هغو خبرو ته خبرګون ښودلی چې روسي ولسمشر ته د قاتل خطاب کړی و. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځای وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر تیر شپه د دوی د وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې پر مهال غورځېدلې. د افغانستان لوی درستیز پر دې پیښې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملان به یې له جدي پلټنو سره مخامخ شي. یاسین ضیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا بد عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. هر څوک چې زموږ له ځواکونو سره جګړه کوي د دښمن په توګه به په کلکه وځپل شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم په دې اړه خبرګون ښودلی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
د بیسود پیښه په جدي ډول باندې سیړل کېږي. د افغانستان ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته جدي هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلیکاپټر د لویدو په دې پیښه کې د دفاع وزارت په وینا نه تنه وجل شوی چې څلورې د الوتکې عمله او 15 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مسکو په غونډه کې د سولې د خبرو د چټکتیا او سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د پخپله وینا کې چې متني ازادي راډیو ته را رسیدلې ویلي، د دولت لوري چمتو دی چې د طالبانو له تحریک سره په هر موضوع کوم مخکيني شرط پرته خبري وکړي. غونډه د مسکو په کوربتوب نن تر سره شوه او تر اوسه یې ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل روسي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عدالانه تلپاتې او هر اړخیز سولې لامل ګرځي. ګوترش دغه راز فرانسوي ډیپلومات ژان ارنولد د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه هم ټاکلی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نور یې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه وایي،
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی
افغان ترهګرو د خپل جنایات په دوام نن سهار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې خصې په ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکان ټپیان شوي دي.
بل لورته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلې. کرملن د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرو ته خبرګون ښودلی دی. بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې ویلي چې د په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قاتل دی. کرملن ویلي دا کلمې ډېرې بدې او بې ساري دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي، بایدن په ښکاره ډول نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې جوړې کړي او په خبره یې مسکو باید اوس دې ټکي ته پام وکړي. روسیه د غراز له واشنگتن خپل سفیر د مشورې لپاره مسکو ته ورغوښتی دی. د جو بایدن د خبرو د واشنگتن او مسکو اړیکې نور هم خړې پړې کړې دي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر سپتلانا تخانوفسکایا د هغه هیواد له وګړو غوښتي چې د اعتراضونو دویمه څپه راتلونکې اونۍ پیل کړي. د دغه راز له خلکو غوښتل چې هغه آنلاین رایه اچونه کې ګډون وکړي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د خبرو په ملاتړ ترسره کیږي. دی په یو ویډیوي وینا کې چې نن خبره شو وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او ملګری ملتونه د بلاروس په ستونزه کې د منځګړي رول لوبوي. په بلاروس کې کړکیچ وروسته له هغه پایل شو چې تیر اګست میاشت کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. مخالفان یې دا ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
تاسیل آزادی رادیو خبری مجله اوری په میدان وردګ ولایت کې د قومندان علی پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته.
کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په
دا افغانستان ولسمشر او د دفاع وزارت چارواکو په دې پیښه خبرګون ښودلی دی. په مسکو کې د افغانستان د په اړه د سولې کانفرانس پیل شوی دی. په دې کانفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې سوله دې په افغانستان کې وشي او اوربند ټینګ شي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د دغه ښار په نننې 14 کې لشته لږه څلور تنه وشل شوې دي او د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو ترڅنګ بهرانيان هم جنگي شي. د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قمندان علي پور وایند منل چې دوی تیر شپه د ملي اردو هلیکوپټر وشتره. د علي پور وایند محمد حسین توانا آزادی رادیو ته وویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قمندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په کې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوې ده. دفاع وزارت تر دې مخکې د هلیکوپټر نسکورې دل تایید کړي خو د پیښې د سبب په اړه څه نه وویل. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز یاسین زیا په یو ټویټ کې لیکلي چې له هغو کسانو سره به حساب وکړي چې دا څرخکې وشتره. د دا هم ویلي چې د دې پیښې عاملان به د دشمن په توګه وګڼل شي او وبځپل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګو کې د کومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود د اولې سی ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکور سویت. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون کومندان بولی. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه سوي چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکور سوي ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د کومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواوو ترمنځ د خورو ورو نشتو وروسته تیره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه سوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د کومندان علي پور دوه وسلوالو وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وژل سوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسه واوې لیوه می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکور سوي ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکور سوي ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکور سوي ده.
د تیاراتي رشوه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په قومندانی امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کیږي. البته هغه ډزې هم سره د غټو مرمیو ډزې دي. بیا د هلیکوپټر په کوم قسمت ثابت کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ وو او دغه هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې علیپور له ځواکونو له خوا نه د وسلوالو له خوا نه نسپوره شوې ده.
علیپور چې ځان د ولسی پاڅون کوونکو کومندان بولي د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علیپور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قومندان علیپور ویان منلې چې دوی تیر شپه د ملي اردو هلیکوپټر وشتې ده. د افغانستان ولسمشر نن د خبریال د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې پیشي او د غرض د خبریالانو د ستونزو په اړه خبري وکړې. اجمل اند ولسمشر غنی وینا اوریدلې او په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خبریال د ملي ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې یو شمېر خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او د حکومتي ادارو هغه چارواکو چې له خبریالانو رسنیو او عامالي کو سره سروکار لري دوی پکې ګډون کړی وو. په دې کې د وینا فایل په بیسودو کې د نسکورې شوې الوتکې له پیښې وکړ. هغه وویل چې نن ورځ ډیره بده وه او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې په دغه پیښه کې لاس درلود. ولسمشر غنی وویل
نن سخته ورځ ده د بیسودو په ولسوالۍ کې موږ یو تیاره وویستل شو، موږ قهرمان پیلوټان شهید شوي دي. د دې پیښې مسؤولینو ته نه به پوښتنه وسي او د دې قضیې عاملینو ته به سختترین جزا ورکړل سي. زه غواړم اطمینان درکړم، موږ د خپلو دفاعي او امنیتي شهداو وینه به هیڅ وخت ادرته ورنکړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چا نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې لکه مخکې چې د موږ په بل رپورټ کې اوریدونکو واوریدل، علیپور ته اړوند کسانو منلې ده چې د غالوتک خی د دوی لخوا د راکټ په ډز وشتل شوی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه وینا کې چې کولی خبریالانو ستونزو ته اشاره وکړه او په تیر کال کې د افغان خبریالانو قربانۍ بې ساري وبللې. دا وویل چې حکومتي ادارې د خبریالانو سره هر ډول همکاري مرستې او د دوی خوندیتوب ته ژمنې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د سولې په تړاو باندې وویل چې د به داسې سوله غواړي چې په هغې کې د بیان ازادي او د خبریالانو د کار ازادي خوندي وي. هغه یو ځل بیا د موقت حکومت په اړه باندې چې کومې خبرې کیږي دې خبرو ته په اشاره وویل چې د او د دې ادارې ټینګار دا دی چې حکومت راتلونکي حکومت باید د انتخاباتو لارې وټاکل شي او واک باید د انتخاباتو لارې انتقال شي. د خبریال د ورځې په مناسبت په دې غونډه کې لږ تر لږه دیارلس وژل شوو خبریالانو ته چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي مډالونه هم اعلان شول چې یو شمېر د دوی خبریالانو د کورنیو ځینو غړو ته ورکړل شول. په دې کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس تایی چې څو میاشتې مخکې په هلمند کې په یوه موټری بمی چاودنه کې چې په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو هغه هم شامل وو. او د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا په نوم باندې یو دولتي میډال په نوم شو. همدارنګه د تولونی اوس پخانی خبریال یما سیاوش چې په کابل کې په یو برید کې ووژل شو هغه هم د هغه په نوم باندې هم یو دولتي میډال ورکړل شو. په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالی ملالی مایواند او دغلته په وروستیو کې د څو نورو خزینه خبریالانو په نوم مډالونه اعلان شول. همدارنګه په غور، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د وژل شوو خبریالانو چې ټول تال شمېر دیارلس تنه اعلان شو د دوی په نوم باندې بیلابیل دولتي مډالونه ورکړل شول.
مننه اجمل اندو چې ویلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په میدان وردګ ولایت کې د ملي دفاع وزارت د غورځول شوی هلیکوپټر د عاملانو ته خبرداري ورکړه او ویل چې دا پېښه به ځواب پرې نه شودل شي.
نړیوال اړیکې موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخله ازادي رادیو اوري ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې په اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. دا غونډه نن د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاوروف په خپلو خبرو کې د افغانستان د شخړې په سیاسي حل د ټینګار تر څنګ وویل افغانستان باید د سولې داسې هوکړې ته ورسیږي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. په دې غونډه کې د اوربند غوښتنه هم وشوه. دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت تل کوي او نن هم وکړه، خو تر اوسه پورې طالبانو د غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې د دې ناستې په پای کې ټولې خواوې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دا چې په دې اعلامیه کې به څه ویل شوي وي دا به وروسته څرګند شي، اما دا هم په پام کې ده چې له دې غونډې وروسته په ترکیه کې، د ترکیه په مرکز انقره کې، د افغانستان د سولې په اړه یوه لا مهمه غونډه جوړه شي. د مسکو په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. همداراز د سیمې د ځینو هیوادونو لکه پاکستان او چین استازی هم په غونډه کې برخه لري. د دې غونډې په اړه د عبدالله عبدالله سلاکار مجیب رحیمین ازادي رادیو ته وویل چې ممکن د مسکو د غونډې په څنګ کې ښاغلی عبدالله د طالبانو د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره دوه په دوه وویني. کوشش مو وکړو چې په کابل کې د ازادي رادیو له خبریال سره د دې غونډې په اړه تماس ونیسو چې د موضوع نور تفصیل درکړي، خو تر اوسه پورې د تخنیک همکار نه دی بریالی شوی چې د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسي. خو تخنیک همکار وایي چې همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته ارکلی وایم، لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. خبریال مو همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او د غونډې د تفصیل په اړه ورڅخه معلومات غواړو. متاسفانه چې ټلیفون کې ستونزه ده، خو مخکې تر دې چې د ټلیفوني ستونزه حل کیږي زو کابل ته د کابل دی وی بلی پیښې پاړه راپور لرو. په دغه شهر کې نن یو چاودنه وشوه چې له کابل څلور کس وشل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرداو فرامرز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په وشل شوو کې یو میرمن هم شامل ده. بل خو د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په بریټ کې د دې وزارت د یو کارکونکو وشل کېدل تاییدوي. د خو وست تخنیکی همکار وایي چې د شاغلی عبدالله عبدالله د څرګندونو په باب چې د مسکو په غونډه کې کړی دی په راپور چمتو دی او د هم وست ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني.
بل څوان څه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس د مسکو کې هر څوشر دروان ته او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی عبدالله دیناسي ګډونوال ته په وینا کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي څو دواړه لوري په یوه نوې فضا کې د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د طالبانو سره بېل کوم قید شرطه په هر ډول موضوعات خبرو ته چمتواله، خو وخود خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو لارې د هیواد د سیاسي برخلیک باید معلوم شي نه د بل کوم دریځه. ښاغلی عبدالله همدا ډول خبرداری ورکړ چې د سولې اوسنۍ فرصت ترلاسه ووځي د هیڅ یو لوري په ګټه بنوي. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د طالبانو د بندیانو په ازادي او په دوحه کې د مخامخ خبرو په پیل سره د جګړې د پای هیله درلوده، خو نه یوازې دا چې جګړه پای ته ونه رسیده بلکې تاوتریخواله او هدفي وجې نجات شوي او افغانان هر ورځ قرباني ورکوي. نمسکاو د غونډې پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل افغانستان ته باید د سولې داسې یو هوکړه وشي چې ټول لوریو ته د منلو وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوه کې د سولې خبرو روان ځندني حالت لزغم پور کا وګڼو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه دوه کې تعامل کې دوه هم ټینګار وکړ. که څه هم د مسکو غونډې لمړی برخه پای ته رسیدلې ده ورې دوی مهغه اله هم د بند خبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم وینا وکړه او ویل افغانان باید په خپل شي خپل برخلیک په خپل وټاکي دغه تړون په عمل کې دوه ټینګار تر څنګ نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوسنیو ستونزو په هواري کې افغانانو سره مرسته وکړي. ته دوه غونډه د یوې ورځې لپاره چې لا هم د بند دروازو ته شاره وانه دا غونډه د روسي امریکا چین او پاکستان ترمنځ د امریکا د ناسو د واحد په هر شپه میاشت کې یو ځل کېږي. خدای زل یو برخه د افغانستان سولې ته ځانګړې شوې ده. تم د دې غونډې پای کې د ټولو خواو لخوا د افغانستان د سولې لپاره یو ګډ اعلان خبره شي.
د اوسنی رادیو د خبريال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خو په ګډون نن پرانستل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسول شي.
تمانو عبدالله ده په دې باندې خبره مختم دي څوارې ولاړو هیڅ ګټه نه وکړه خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو مختم څوار ویل وای اوربان کېږي سوله راځي خو خوشی هم نه دي سوي خالی هغه جنګونه شی ماده نسته بېخي پر کې نه د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده نور خې هیڅ خیر هم نه در رسېدلی.
قزمانم سید اسدالله دی.
بله هو زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي دا حتمان مثبت پایله به ولري په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتمن مثبت پای لري.
د مسکو د غونډې په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لامل له امنیت خراب شوی دی او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په برخي چارواکي وای چې طالبان د دې لوی لارې په اوجدو کې د سړک د غاړې ماينونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالي او د سړک غاړې ماين چاودنو د دغه لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لا کبوش په ګمیاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو ودیش کلن علی اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکو دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یو مؤسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونه کې دوه ځله پر دغه لارې تګ راتک کوي. علی اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
ما مسیری مودم رفتمره شبرغان هستم قسمت راه شبرغان دیگه طالب است.
زما تا ګورا تک د شبرغان پلاره دی. شبرغان ته ورنګدی طالبان پلاره کې حضور لري. زه د ویر احساس کوم کله نا کله سړک ته راوځي او بیا خلک لزان سره بیایي. لار واقعا نام نه ده او ویر پکار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځای پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغه ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یو وسلواله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاین قلوردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد لایوي اونې رئیس په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې د عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال چهاربولک دولت آباد تحت دو پوشش عملیاتی ما هستند.
چمتال چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوخخ لاندې دي. ل عملیاتو مو مخه ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لوی لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ دی پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لار د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لوی لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لوی لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلی چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لوی لار د شمال زون د حیرتان واخني سوداګری زوبندرونو ترمنس یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سری پل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شمالی کوریا د دې هیواد د اټومي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگتن د دوی په وړاندې خپله تګلاره نه دی بدله کړې. د پیونګ یانګ د سرګندوی داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پیونګ یانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویل چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پام وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هم مهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړي کې ویلي چې واشنگتن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ.
ستاسو له پیغامونو
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوتلو کومې کر ماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل هم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مال چرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وشکال ډیر وانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ د ایله له مسولین له روج هر څوک دي باید د کوچانو مال چرونه ته ازو کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
د لپاره ولایت د بکاو له کولای نه ده زه زمو موږ په منځ کې د وچ کلی د لاس موږ ډیر فزاد او د حکومت صدا او خیش کې چې موږ هم رسې روانه چې موږ معلومه موږ په څنګه ټول برباد ولا. السلام علیکم
زابل نپی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړې کړم. زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی زموږ د خورواریانو منځ کې سدي مکتبونه نه لري. یو مکتب د اغم د کرایه مکتب د کله درس وکړل نه وي. د ټولې علاقې خلک زامن اولادونه د تعلیم لپاره شو موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعال کړي. والسلام.
د هلمند ولایت د بازان ورسولي د کمنګران د کلی څخه خبر غاګول ماما کوم د غدی د کلینیک ته اتان راوستو د پلاس باندې ګولۍ او دوايي ورکې موږ مریضان مشته نه راکې. سلام علیکم.
سلی او الحق انا هلمند ولایت بنوزاد ولسوالی سیسر پتاماس کی از ما دغه دولت څخه غوښتنه ده د پرحات بند وته په نوزاد کې د پرحات باندې بيشه خلک د اوسپري زپري د برمي وشي د مسلمانانو کوشتنه مرزونه کړی دي. ما دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره زموږ د خبري مجله پاتور